څلور بجې سوې دا خبرونه تر پنځو بجو ده. السلام علیکم. په دې اوساته خبرونه کې اوري چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونۍ پوره سوي. معلومه نه ده چې دوی به بیا بحث تکشین او پر اختلافي ټکو به سلا کیږي او که څنګه. پایله خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. په کاپیسا کې یوولسو غیر مسؤول وسلوالو پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری کړی او د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږویشت سپرلي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې په روانو جګړو کې د ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکي او پوځیانو د مرګ ژوبل شمېره د پروسو شکال تر همدې مودې کمه ده. د امریکایي ډیپلومات زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمېدو ته اړتیا ده. په همدې ترڅ کې طالبانو نن په بدخشان او بامیان ولایتونو کې د یو شمېر سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې خو دقیق ارقام نه دي ښودلې. په کاپیسا کې د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی دی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حسید اوم ولسوالۍ کې سوې چې د دغه کس په وینا یوولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. دغه سرچینه زیاتوي د پېښې عملین له سیمې تښتېدلي دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. اخو د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن رسنیو ته وویل چې طالبانو د یادې ولسوالۍ په رمضاني کلي کې ماین شخ کړی و چې نن سهار پر ملکي وګړو وچاودید. د شغلي اکبري په خبره په دې پیښه کې څلور نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودله. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل
تفاهم لیک په اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقه مندي لري. فورسکو میټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیارډران دي. دوی علاقه مندي لري چې افغانستان په سرو زرو وسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د شغل مطفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنی ترمنځ د لاسلیک سوي تفاهم لیک پر بنسټ به یا د کمپنی په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. زموږ غلاسه د ریډیو اوري. د اوکراین پوځ وایي په دې هېواد کې د یوې پوځي مسافروونکې الوتکې د لوېدو له کبله شپږویشت سپرلۍ وژل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي د انتونوف ان شپږویشت ډوله الوتکه پرون مازدیګر د دې هېواد په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته وویل چې یو پیلوټ د الوتکې تر کښېناستلو لږ د مخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی و. په دې پېښه کې په لومړي سر کې دوه کسان ژوندي پاتې سوي وو او روغتون ته انتقال سوي وو چې وروسته د یوه کس د مړینې خبر ورکړل سو. د پیښې د علت په اړه تحقیقات روان دي. د بشري حقوقو یوې بندي ایراني فعالې نسرین ستوده خپل د نخ وړو اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیز رسنیو ولیکل چې میرمنې یې د نازک روغتیايي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له یولسمې څخه د تهران په ایوین زندان کې د نخ وړو اعتصاب پیل کړی و او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کورونا ویروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر نولسمه د خراب روغتیايي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سو خو څلور ورځې وروسته بیرته زندان ته یوړل سوه چې دغه اقدام پراخ غبرګونونه درلودل. نسرین ستوده د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې له خپله کوره ونیول سوه. نوموړی د سیاسي بندیانو چې په هغوی کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکې ښځې هم شامل دي د دفاع په تور په 8.5 کاله بند او 1.3 دورو وهلو محکومه سوه. دا باید 12 کاله بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو لپاره شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه‌کار قاضي ایمی کانی باریت د ستري محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. دا راپورونه داس مال خبريږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجی است. په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونۍ پرسه نن دوی بیا سره کښینی. د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړی
نن له وخت نه مخکې ده سيزو ام سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ اي حد وکولې سي زمينه به مسايد سي کیبني سکب کېنني.
دا راپور هم ورته چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد نن مظاهره و. بل خو په کابل کې د ډاکټر نجيب الله پلاویانو اعتراض وکړ. د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجيب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجيب د وجل کېدو په اړه وري.
بدبختانه دته د میداني هوایي نه اجازه نه ورکول کیږي او د مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننه وي.
په بهرنۍ موضوعات کې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې سوی دی. دوه اونیزه پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون سی بی ایس نیوز آور امریکایي رسنوي ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو په مرکز چی پلاوي کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د دواړو خواوو ترمنځ کومه غونډه ونه سي. خو د دولت د مرکز چی پلاوي یوه غړي وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې دي. بلخوا پخوا دا ډول غونډې سره د ورځې په پای کې سوي دي. دیوانه درو نور تفصیل
د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترماینز د خبرو کړنلاره نه د ورستي شوي او اټکل کېږي چې نن هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې حکومتي پلاوي یو خوله نه دي نو ځکه خبري ځنډیدلې دي. سرچینه وایي دا چې د پلاوي غړي د بیلابیلو خواوو او ګوندونو استازیتوب کوي هر مجلس ستا نوی نوی غوښتنې راوړي او چې په کومه خبره پایلې ته نږدېوالی راشي دوی له مجلسه وځي او چې بیرته راستانه شي تعبیر یې بدل شوی وي. سرچینه دا هم وایي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري. خو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي شریفه زرمتی بیا دا خبرې ردوي.
مقتدی خغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تردید بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده. پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې هغه به د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي، د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي، هغه مسایل به وسي. دوی ته به پاته کېږي غیر له هغه موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نمپټي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کړي ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواوو ترمنځ کومه ناسته ونه شي. خو د حکومت د مرکچی پلاوي غړي شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه سوې له وخته مخکې دي. په تېر کې څو ځله دا غونډې د ورځې ناوخته شوې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوي د بین الافغاني خبرو د پیل په مخه د روان کال سپتمبر په 11مه د قطر پلازمینه دوحې کې سره مخامخ شول. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري هم وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د افغانانو د خپل منځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی لازمي صلاحیتونو څخه برخمن دي. همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی مختلفو غزینو په ګوټه کې تر سوچي یو مناسب نتیجې ته ورسیږي. دا په خپل دا په داګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پوره
او لازم او صلاحیتو نسخه برخمن دی.
خود افغانستان د سول انسټیټیوټ بیوایی د طالبانو او د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو هم د خبرو پر مخ بیولو پوره صلاحیت نه لري. د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچی پلاوی ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچی پلاوی هم باید په یو خوله بین الافغانی مذاکرات پر مخ یوسي سو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمن د سولې خبرو سره مهاله د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې د درنې جګړې او پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د روانو جګړو له ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطحه او د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره د تیر کال د همدې مودې په نسبت کمه ده. د ارزګان د ګیزاب او دیراوت ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د ارزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولي وه. سحر وای د یاد عملیات پر مهال هلته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې دی چې وونه وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ پر مرکزی امنیتي پوسټو ډلې بریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول او یو شمېر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر ګیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشت امنیتي پوسټو ډلې بریدونه پیل کړه چې نن د بازار تر څنډو ورسول چې نن د جګړې دریم ورځ ده. د ارزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادې ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې 15 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي او 2 پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسؤلین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم زفری وایي چې په یادو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تیره شپه یو ملکي کس او 2 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 2 افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا اداره دوي او وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو په ولسي جرګه کې بیا د ارزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادې ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل ته د طالبانو دراتک د 23مې کلیزی په ورځ د کابل په شمال کې سلګونو کسانو د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. دوی طالبان جنایتکارانو بلل او ټینګار وکړ چې دغه ډله باید په واکه شریک نسی. د 1415 اویو مریض کال د تل پر 15مه د برهان الدین ربانی د حکومت په شاتک سره وسلولو طالبانو کابل ونیو او 15 کالې حکومت وکړ. تفصیل لنجي صافي څخه.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کېږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د 23مې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وبالو او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سنبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در 5 میزان سال 1375 وقتی طالبا
جدیل 1315 یم المریز کال د میزان په 15 منی ټاکل چې طالبانو شمالي ونیو. لومړی کار یې د ونو پر کول وو، وروسته یې کار پر یو سوځدل ځمکه د سیاست پلي کول وو. د ماشومان او مرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. نو هیڅ کله هغه ورځ نه سو هیرولای. طالبان یو تورستی او جنایتکار ډاله ده.
نه شپېته کلن نورګل د مظاهرې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل طالبانو چې کله د 1315 لمریز کال د میزان په 15 نیټه کابل ونیو زما میرمن او درې ماشومان ووژل شول.
کله چې په لومړۍ ورځ طالبان کاریز میر ته راغلل زما درې زامن او میرمنې شهیدان کړل او زموږ کورونه هم وسوځول. که چیرې طالبان سوله وکړي موږ هغوی بخو، خو دا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسیږي.
د کابل پروان لویې لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت د ښځو ازادي د رسنیو ازادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان 15 هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې. هغوی تروریستان دي او موږ طالب نه غواړو.
هڅه مو وکړه څو په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو نتیجه ورنه کړه. دغه مظاهره داسې مهال کېږي چې کابل ته د طالبانو له راتلو 24 کاله وروسته یو ځلې بیا دغې ډلې د کابل په ځینو برخو کې حضور پیدا کړی. د نننۍ مظاهرې په 10 کیلومترۍ کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
ومردل چې د کابل په شمال کې په سلګونو کسانو د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه او دغه ډله یې جنایتکاران وبلل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لسګونو پلویانو د نوموړي د 24 تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې په کابل کې مظاهره کړې ده. خو تر هغه مخکې اوري چې روغتیا وزارت نن شنبه د سپتمبر 26 د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ ولمانځله. دا ورځ په هیواد کې په داسې کې لمانځل کېږي چې خلک له بې کیفیته درملو شکایت لري. خاطر پردیس جزئیات لري.
د سپتمبر 25 د فارماسیستانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یوه ورځ ځنډ سره د شنبې په ورځ دغه ورځ ولمانځله. د دغه هیواد د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره یوه ستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
ښاغلی عثماني وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا درمل جوړونکو ته د ظرفیت لوړونې پروګرامونه پیل شوي او نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې نور کوټلي ګامونه هم پورته شي. د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیوال فدراسیون شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې د سپتمبر په 25 د هالنډ په هاګ ښار کې د څو هیوادونو د ګډ کار په پایله کې جوړ شو. دغه فدراسیون د شمیرو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3 میلیونه درمل جوړونکي شته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ 8000 په افغانستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 80 د درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل ښاریان د درمل جوړونکو او درملتونونو د فعالیت په اړه سوای د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی:
نه دا ټول جالي دوا راوړي، تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولي او سره کم بازی ورکي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا وي دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پیچکاری ورکړي دي، همداسې به رپیده ویده بس پاسته نه پاس ختلی. دولت نه زه دا خواهش لرم چې دا باید بند شي.
د دغه مناسبت په بهانه مو د کابل ښار یو درملتون ته هم سر ورښکاره کړ. درمل جوړونکی عبدالغفار چې له 16 کلونو راهیسې په دغه درملتون کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
د درملو د کیفیت په اړه چې خلک اندېښنې لري په ځای دي. موږ ته معلومات کېږي چې د ښه کیفیت درلودونکي درمل افغانستان ته نه راځي، ځکه دا زمون کاروبار دی. په ټوله کې د درمل جوړونې کارونه په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دي. حکومت اسانتیاوې نه دي برابرې کړي، په یوه پلمه نه په یوه پلمه زمونږ د کار فضا راتنګوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له تیرو 5 کلونو را په دې خوا د فارماسیستانو یا درمل جوړونکو نړیواله ورځ منځي. سکل به دغه ورځ په داسې حال کې منځل کېږي چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور دی او ډاکټرانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې سوې تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل سوی چې نن شنبه دغه ورځ د لویې جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه سول. د مراسمو تنظیمونکي دا کار د اساسي قانون خلاف بولي. ناجیه ساپۍ دغه مظاهرې ته ورغلې.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د څلورویشتم تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دو تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل،
حالانکه زما بلار د مجاهدو یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلار از مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغه طرفدار یم.
چې مونږ کتابونه د کتلې دي، اده کې کوم ویډیو وي، کوم خبرې کړې دي، شواري صحیح وو، ادب صحیح وو، د افغانستان جوړونکو برسدګر وو، تلار خو دی یو شخص نه نه.
د کابل خار په یو بل سنډه کې د دغه مراسمو جوړونکو کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبد مرغه چې موږ په نسو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړی دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه وروسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلورویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بیلابیل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره د دغو مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل،
یو اعلان خبره کله په خبره اعلان کې خپل دریز سرګند کو. د دې عمده دلیل هم دا و چې دا موږ د یو نیم میلیون شهیدانو سره جفا و، د 5 میلیون مهاجرینو سره جفا و، لکاو کوندو رندو یتیمانو سره سره جفا و چې د دغه یو شان تجلیل وشي. په دې حق لپاره د دولت مننه کوو او دا پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه لسوې لوډه ډکوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د څلورویشت کال وړاندې د پیښې په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل و. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت وروستي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1971 لمریز کال د حمل لوي اشتمنیټه د وشل کېدو تر ورځې پوري لخپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستې و.
ومنځل چې طالبانو کابل ته درانه وتلو په اول ورځ نجیب الله او د نوموړي ورور شاپور احمد زید ملګرو ملتونو له دفتر وېستل او د کابل په اریانا چوکې زنده کړل. خو د نوموړي د وژونکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمن په دې اړه د ډاکټر نجیب الله بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه وایي چې ډاکټر نجیب د چا لخوا او ولې وژل شو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسي کړیو هم استخباراتي کړیو د په شهادت کې لاس درلوده. زه ویلی سم چې د اتحاد جماهیر شوروي د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټولو د په شهادت کې لاس درلوده. ځکه دا چې ویلی سم چې د سره خو واده شوی وه چې ته کله توافق کوې او ته به ځې له خیر خپلو اولادو ته چې په هغه وخت کې هندوستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دلته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاړ شي د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبرخیل صاحب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې دغه غونډه لغوه شوې ده. دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه با دا د لمانځغون دي د بنیاد لخوا مختولل کېدلې سکل شایقین او علاقه مندان زیات ټول بل اخر یو مشترک کمیسون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سره وچه شرایط او د درد ترسم هغه کوم حرکت چې زمونږ ځوانانو کړی او د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته و په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نامه سره جمع شول او لال ډاکټر غنی ته ډاکټر غنی د دې لمانځغونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لویې جرګې په تالار کې دا دایره شي لدنې صرف نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبارخیل و نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو څلورویشتم کلیزه و د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله لسکونو پلویانو د نوموړي د څلورویشتم تلین د لغوه کېدو په غبرګون کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دا مراسم لغوه شول.
تاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د بکوالي ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیم نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران نو موږ دا ارزو لرو چې دا زموږ ځاګ باندې ترځه ورسیږي دا مرسته کله خار غریب دی او ستړي د پاره یې او جلا خبره دا کوم ملکان د پاره یې ملکان یې خو دا زموږ ځاګ ترځه ورسوي موږ دا پېښ لرو چې دا سنځینی شي چې دا دا موږ خواران تراسي. السلام علیکم.
از ویلمن ولایت کې مرکزه پونتون ماسلم موږ مشکل دا دي چې د دوا کاله مخکې پونتون لا وسوي دي نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه اساس لرو او انم د تیرا کې چې بل پونتون دولار سو او موږ پونتون وزارت لا وکړي دي موږ ټول مشکل ورونه دا مشکل دي موږ دوه درې کاله فارغ شو دي دا ټول نو وخت مزایي وسو په سي چې ورته دي په سي زایي وسو نو موږ نه باید
نو پوری شروع اچوارې. سلام علیکم. زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفون په کار خیا دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل دا غینه وسره وکړل سره ما په کې تنه وسره ورسې چې دا نه پر به جنگ ته نه دی دا او ته ټول ورو ته دی جنگ کوي چې جنگ نه دروي ور بند نه کوي نو د څه خا غوا پیدا وي چې مذکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
یو سمیو نړیواله موضوع په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر یو میلیون ته نږدې سوی دی. خو د روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغو چې واکسین جوړیږي ممکن په دې اوبه دوه میلیونه کسان مړه سي. تفصیل له عصمت څاروان اوري.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې کیږي د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې اوبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او افونی ناروغیو د انستیتیوت رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې څېړونکي واکسین جوړوي. د بوبل نغواړي چې یو اربیا ټول چاري پټه په ودرول شي خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا وړوي یو اربیا به د کورونا مثبت پیښې اوج ته ورسی شي. د جان هاپکنز په هنتون لشمیرو سره سم د تیر کال په ورستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخبرې دوله وخت تر اوسه پوري په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4 لکه تنه په دې وایرس اخته شوی او 9 لکه 15 اتیا زره تنه مړه شوی دي. باور کیږي چې هم په کرونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشتې میاشتې وخت پاتې دی، نو که د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شاید په دې وبا د مړینو شمېر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمېر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمېدو لپاره ضروري وبلل.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنۍ ته ویلي چې فکر نه کوي طالبان د یوې سیاسي جوړجاړي د مخه دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هممهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې دوام لري. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حصي دوم ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیواله سوې ده. د اوکرين په وزوي په دې هیواد کې د یوې پوځي مسافرونکو الوتکې د لوی دوله کبل شپږ سپرلي وژل سوي دي. د بشري حقوقو یوې بندي رانی فعالې نسرین سوتو د خپل د نخوړو احتساب پای ته ورسوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په دوهمه لوبه کې شاهین اسماعیل لوبډلې میوان اتلانو ته د 0-3 په مقابل کې ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل چې نن او سبا کومه لوبه نه کیږي. د دوشنبه په ورځ سپین غر بازان لوبډله موجوده امو لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د تیرې پنځشنبه په ورځ پیل شوی چې په لومړۍ لوبه کې طوفان حریرود لوبډلې اباسین سپی لوبډلې ته د 0 په مقابل کې ماته ورکړه. په هرات ولایت کې نن د مخدره موادو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې د فول رزم جام سیالۍ ترسره شوې. د هرات ولایت د فول رزم فدراسیون په اعلامیه کې ویلي دي په دغو سیالیو کې له 2 سیزنونو نه شاوخوا 60 تنکیو ځوانانو او لویانو ګډون کړی و. د اعلامیې له مخې په دغو سیالیو کې 12 ورزشکاران تر نورو ښه وځلېدل. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست فني مدیر ضیاءالحق ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د 22 ورزشکارانو ترمنځ د بدمنتون سیالۍ هم روانې دي. او ټاکل شوی ده د هند کرکټ غوره لیگ په روانو لوبو کې نن د حیدرآباد او کلکتې لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم په سن رایز حیدرآباد لوبډله کې لوبیږي. که څه هم راشد خان په لومړیو دوو لوبو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ، خو محمد نبی ساحل ته بیا تر دا مهاله د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
دو اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلې. سه حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خوس ستاسو سوزنی اسمي سونه تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي. د حکومت مذاکراتي ټیم غړي باید له طالبانو سره په نرمښت د سولې خبري وکړي. جلانی سرحدي له هلمند لیکلي چې طالبان غوړي چې سولې وکړي اوربندي وکړي ځکه چې د ستړي افغانان اوربند ته انتظار دي. ګل محمد مدثر د هلمند له ندالي ولسوالۍ پښتنه کړي چې د سولې خبري ولې لا هم پټي پاتې دي. خان محمد اسلامیر له هلمند د لیکل افغان حکومت او طالبان باید اول پر اوربند خبري وکړي. که اوربند وسی نو خبري به ژر یو نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق لوګره که طالبان او حکومت حقيقي سولې اراده لري نو د افغانانو په سترګو کې د خاوري نه چوي د څنګه سولې ده. عبدالنافع افغان لیکلي د سولې هیله مولا سور کړي. د قطر مذاکرات د پوینا چلو بد قاسم زواک له هلمند لیکلي په روزګان کې د افغان سرتیرو وژل یو جنایت او وحشیانه عمل دی ځکه څوک چې تسلیم سي د هغه وژل حرام دی. دا څرګنده ده چې طالبان د په خبره چې د سولې نیت نه لري. او حکمت الله حماس د هلمند له ندالي په خپل سیمه کې لیکلي د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پاکستان د افغانستان دشمن بللی وو. د په وژلو کې د په خبره چې پاکستان لاس لري. تاسی ازادی رادیو تغورجیست چه خبرونی هر ورز ده سهار پر او بجو پیلیجی او ده ماشام تر او بجو دوام کبی که ده انترنت اصان تیلری ده ازادی رادیو او سنه خبرونی پا جوندی بنا ده ازادی رادیو ده ویب سایت دلاری ده غراز تیر خبرونی پا سبتی بنا مندلسی ازادی رادیو دات کام یا هم ازادی رادیو تکی او ارجی زمور ده ویب سایت هدرسته که فیسبوک کروی کبلسی چه ده ازادی رادیو فیسبوک پانا در سر خوش یا لایک ری هر ورز پکی تازه را پورونه او خبرونه ول ولی پا بیلا بیلو باسونو که برخ واخلی facebook.com/azadiradio زموږ د ویب پاڼې د فیسبوک پاڼې پاته ده د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مخکې تر دې چې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه ووري حقیقت څه دی پروګرام خبريږي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری
روزګان د افغانستان یو لن امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې یو یې هم داسې نه ده چې ګنی امنیتي وضعیت سلسله نه خده د دې ترخوا د خار په 3 کیلومتر کې هم طالبانو یو کمربند جوړ کړی او حکومت سره له هماغه ځای کله ناکله نه خطی کوي مسؤلان وایي دوی هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي خو یوازې 13 شنبه د افغان پولیسو 28 سرتیري طالبانو د دې ولایت په کیزا ولسوالۍ کې ووژل چینارتو ته له 13 میاشتو راهیسې تللې لارې بندې او همدا ډول په د هراود ولسوالۍ کې جګړه روانه ده دلایل څه شي کېدای شي پر همدې موضوع د دې ولایت د ولایتي شورا له رئیس خغلی امیر خان بارکزی سره خبرې اترې کوي رئیس صاحب خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې پښتنه وکما چې د روزګان عملاً اوس مهال سو ولسوالۍ نه امن دي سو ولسوالۍ سقوط دي او سو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویل شو
مننه سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه ژوندۍ وسې دا اقدام او شی اقدام دی موږ تقریبا د 50 کلونو راهیسه روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیر او روزګانیان موږ د ولسوالۍ نه لرو چې وزتاته وامه چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت څه دی هغه خلک یو د خوشحالي ژوند لري د 50 کلونو راهیسه موږ پر ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټول شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي او خپل یو لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو هغه هم د 3 کلو راهیسه مخالفینو په لاس کې ده یعنی موږ په معاشره حالت کې ژوند کوو او خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتره د مخالفینو سره د 50 کلونو رئیس کمربند لرو آلته نو په خصوصا د 50 کلونو رئیس موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیف شوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ور باندې وکړي ځکه موږ هلته هیڅ نه کمپنۍ نه تجارت هیڅ هم نشته ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي خو وزارت هم جنگو وځپي نو دغه ولسوالیګانې چې دی اوس موږ چنارتو ولسوالی و چې د 2 میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ور باندې لار بنده کړې ده داسې په مطلق ډول چې نه ملکي کسته شی ورکی د خوراک نه د وال تفریدي نه دی دوری را پریدي یوازې بو دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه علاقې د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شئ نو تاسو کوئ چې ژوند وکړي او هلته نه او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې ډېر پولیس مو په شهادت ورسېد هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانې د هغه یو کمپ ته ورده چې پاتې وو او خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس حالت کې دی ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره کړلې ده
بخنه واړم کامل نو وایو چې د روزګان سو ولسوالۍ سقوط دي سو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې او څومره هم په نیمه حالت یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې
موږ شپږ ولسوالۍ لرو په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د 3 کلو راهیسه مطلق یوازې هغه یو چارجوالي د دولت په کنټرول کې د نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو پر روزګان کې خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یو چارجوالي هغه یو سرای موږ ساتلې دي هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو داسې مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو پر روزګان کې
یو مسله د امنیتی ځواکونو حالت ځای پر ځای کول دی، حالت د دوی غزمی دی، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي ترینکوټ په 3 کیلومتر کې اخوا طالبان دي، خو حکومت تر خوای وایي چې د ولسوالۍ وزنی ودانۍ یوازې د دوی سره دی، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي؟
بس کسان مزال تلرو چې تقریبا د 13 میاشتم چې اړه ورسوي دی پولیس حالت دی، یو کال مال ته چیر کړی دی، 8 میاشتم چیر کړی دی، کله مو د مرکز ترینکوټ څخه واړه وی الته شواک کې نور ته دی، یو کال پر بیا چا پښتنه نه د څور کړی چې څو شهید یا زخمی سی بیا را انتقالی، او د دې ټول اکمالات چې دی هغه د اواد لارې ته دی. الته مر زمینی خو یو ولسوالۍ پوند 15 کلونو رئیس زموږ لارې بندې دي، څوک نه لیکلی.
بارګزای صاحب، د چهارشنبې په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلکې محاصرې نه وروسته بالاخره تسلیمېدو په حال کې ووژل شول. تاسې هم ویل کېږي چې ګیزاب ولسوالۍ دوه اونۍ کېږي چې محاصرې لاندې ده. تاسې هم د ولایتي شورا غړي یاست، یعنی د ولایت مقام سره باید پوره په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالۍ تر دوه اونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارایې بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خوای د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي؟
ولا موږ خپله په قومندانۍ په تشکیل کې، یعنې دا د وزارت داخلي مربوط هلته قومندانۍ کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دی چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دي، هم هر ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځل د خپل ما وزیر صاحب داخلي سره دا اسطوره دي مخکې زور سره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپل مهین امنیتي ته تقریبا 13 ورځې په کابل کې موږ تېرې کړې، زه او بعضې قومي مشران چې مهین امنیتي په دې ونه توانېدي چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک کړو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قومندانۍ کې په پراخ اندازه نه پساس ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل موزیات دي، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل سوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یو مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامی جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامی مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامی مرکزونو په اړه کلونه یو مسله شریکه ده چې ډیر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په سیمه کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نام نه ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپل دلته مرکز کې هم شریک کړی دي. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي، هغه د ولسون د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنی موږ تقریبا 15 نیوي بساده زموږ ټول امنیتي پوستې د دولت تر په د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتسو مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري، نه ځای لري، هر سیمې ته چور څه دي، هلته که په کور کې سړی یا او که نه دي، نه ووځي کور ته هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یو ورځ ترابل د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پښې غورځي، طالب یو نړۍ په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 15 نیوي فیصده زموږ ټول امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یو مسله تاسې د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنیو چارو وزارت ویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسیدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې ویل چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمی دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېرې څومره کېدلی شي؟
زه کده که وزیر صاحب داخله زما ږغ اوري یا واوري، زه وایم موږ شهید اساس یوه ولسوالۍ لرو چې په هغه کې تقریبا 400-450 کسان تشکیل لرو، خو هلته 1 کسان موجود دي. موږ هغسې خاص روزګان ولسوالۍ لرو چې تر 400 زیات پرسونل لري، او هلته به تقریبا ډېر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نهسته. نو دا زه نه پوهېږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، که چیرې هم دی نه دی خبر دی، اقلم بیا پوښتنه باید وکړي یو څوک راواسي په روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه هم شی وایم کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي، بیا په کومندانۍ کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله دغو د لاسه دا سیستم خراب دی، دغو مشوره اخلي، دغو نظر اخلي، دغو سره جوړ راغلي، نور دا بل ورځ چې ګورې برته مرکز ته راغلي چې روزګان کې مشکل نه و، نه خیالي پولیس وه، یوازې ادب دا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي او هلته چې راځي دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي، د چا د لاسه چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود،
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف می د عسکرو څخه دی، د ملي اردو سرتیری او همدا ډول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو زشته.
موږ یو لیواله رو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري، هغه سره چې موږ کینو چې ټول کمبوت هغه وایي چې څوک رخصت کړل دي شي ته وي دي پراره سوي دي یا سر سوي دي، نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاتې، یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل ستا، په ټول نظامی ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوې والی هم درواسته و، ولی په روزګان کې یو والی تر ډیر وخت پورې نشي پاتې کېدلی، او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلی د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلی فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه کړی وو، یو شی دی کله چې دی بیا بل دی درې میاشتې څلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورد تیریږي، هغه وخت کې هلته جنگي حالت دی، دا هیڅ مناسب نه و په داسې حالت کې. ما خپله چې توازن صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریک کړه، تاسو موږ تر دې حالت بهتر نه کی نور کچیر هم تصمیم نیسي، داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښې خواته بوزي، ځکه اوس موږ فعلاً د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی، خو دغه تغییر او تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کاله جګړه کې تا تقریبا دیارلسم قومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي، یعنی هلته درې درې میاشتې یا څلور میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي. وزارت داخله کې خپل مو وزیر صاحب سم دا شکایت ترلو دی، په غوړ ازمین صاحب چلته راغلی او ورته ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې نوې نوې کمانډان ترستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، حال دا چې شو بد بېخي نه ورته معلومې، جواز د دې معرفت کېږي پر د وخت پرسي، نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپل دغه تبدیلی هم روزګان پر وضعیت ډېر منفي تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه رئیس صاحب، کور مو آباد، تشکر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس ورورو می زړه دار چې نه تورې دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع سي، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ شوی ده، کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون کې راولي.
د تانې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بیا انګیزي او بیروحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي، بیروحي او بیمیله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې شنه تورې دو که چېرته به ملګري ته هم لاړم ملګري سره به کېناستم که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه خو زه به پکې نه خوشحالېدلم زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله لکه یو شی چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له د دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په هغه خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر دپاره د خپلې هوساینې دپاره یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي ویریږي حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت یې دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي هغه که هره دنده وي هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي ذهني فشار ورته راپیدا کېږي تر سټرس لاندې راځي بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده او کله کله که ورسره کښېنو وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي دی نه وایي دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو یو وروسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي کاري فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني داسې
یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی ده، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې زما ژوند یو ماموریت ده، همدانن د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکري خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملیونر سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دی نه کوي، ستونزه دی غټوي نه، دا خطاګانې دي اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلیږي. دا حالت دو اړخ لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروایي ناروغۍ دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپله هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروایي ناروغۍ، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.